په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو خبرونه به د ماښام تر او بجو روانې وي. پیل یې د هر ورځې په څیر په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي. لومړی هغه دېرش دقیقې ده. د سر راپور مده ده چې افغان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. نن پنجشنبه ده، د وري یا حمل 22 د اپریل 11. له خبرونه را پیلو. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړو د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د پاکو او په کارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. په پکتیکا ولایت کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د پوځي تمرینونو له کبله د دغه هیواد د کړکیچ ته پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړو د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د پاکو او په کارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار او د دې جرګې غړو پرون پارک کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د ډیموکراتیک نظام د پایښت لپاره مهم وبلل. د پکتیکا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې 2 ماشومان هغه وخت ووژل او 2 ژوبل کړل چې له ښوونځي څخه کور ته روان ول. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د دغه ولایت د ګیانی ولسوالۍ د ولیوس په سیمه کې په داسې مهال وسوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لرې څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو لوري ته توغندی وویشت. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي 2 پوځیان پرون په افغانستان کې د یو افغان عسکر په حمله ټپیان شول. د لیتوانیا د پوځي ځواکونو ویندوی تورن ماریوس ورنا وایي یو افغان سرتیر په غور ولایت کې د هغه زغرګاډي لوري ته لاسي بم وغورځاوه چې لیتوانیایي پوځیان په کې سپارول. د دې برید له کبله یو لیتوانیایي سرتیر په سر او بل په پښه ژوبل شوی دی. د عرب اماراتو په مرسته په کابل کې د ماشومانو لپاره یو جوړ شوی روغتون به ډیر ژر پرانستل سي. د زاید په نامه د مور او ماشوم روغتون کابل څلور کله په خوا د متحده عرب اماراتو په 40 میلیونه درهمو جوړ شوی وو، خو له دې کبله تر اوسه پرانستل سوی نه دی چې مامورینو او ډاکټرانو ته ماش نه درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د پوځي تمریناتو له کبله د دغه هیواد د کړکیچ د پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. خدای هم وویل چې مسکو او واشنگټن د حالاتو په اړه اختلافات نه لري. سرګی لاوروف پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل څوک باید له پوځي مانورونو ونه بیریږي او دا چانس ته چې هر څه آرام شي. امریکا پرون د نړیوال عدالت په باب د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه چې د سربیا د استازي فوک یریمیچ په مشرۍ جوړه شوې وه بایکاټ کړه. امریکا دا غونډه نه انډوله او پرون کې وبلله. سرب ولسمشر تومیلاس نیکولیچ پرون غونډې ته ویل چې په نړیوالو محکمو کې سربانو ته تقریبا په سیستماتیک ډول سزا ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما کانګرس ته د 2014 میلادي کال لپاره د 3 ټریلیون او 800 میلیارډ ډالرو مصرفي بودیجې وړاندیز استولې دي. په وړاندیز شوی بودیجې کې پراتلونکي ولسیزه کې د 1 ټریلیون او 800 میلیارډ ډالر کسر د کمولو اټکل شوی دی. د بودیجې کسر به د مالی د زیاتولو، د غرض د روغتیايي خدماتو او د ټولنیز امنیت د امتیازونو د محدودولو د لارې لږ کړای شي. فنلند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې دغه هیواد پولیسو سهوان پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړي چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري. د فنلند د کورنیو چارو وزیر پایفی راسانین پرون په یو خبر پاڼه کې له ولسمشر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د دونوم سهوان په تور لیست کې شامل کړي شوی دی. او سم د هوا حالات.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټي واټکل شوی. په کندهار کې باسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټي 11 اټکل شوی. په هرات کې باسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټي 11 اټکل شوی. په مزار شریف کې هم آسمان نیمه وریز وی د تودوخه لوړه درجه شپږویشت ټیټه دیارلس اټکل شوی او په پای کې په ننګرهار کې به هم آسمان نیمه وریز وی د باران د اورښت اټکل هم شوی دی د تودوخه لوړه درجه اوویشت ټیټه ولس اټکل شوی له ملتیا مو مننه کوم
تصویر ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک ته تیار دی خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي په افغانستان کې د بریتانیا وروستۍ پوځي اډه هم وتړل سوه په ننګرهار کې د روداتو شینوارو او مومندو قومي مشرانو پرون لاریون وکړ
د ټولو تلویزیون هغه بیا اساسه راپور چې په پورته ذکر شو سیمو کې د خدو پلورلو خبر نشر کړی په کلکه غندو
په یو راپور کې اوري چې امریکا له ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان د استخباراتو په خوشه کولې د ژوند پر رنګونو کې له یو سوپ خرڅون کې څخه اوري
موږ افغانان خو ډیر ترخم دي به ترخم ډیر زیات خوري
دا خبري مجله تر اونې موجوده د افغانستان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته تیار دی خو په هغه صورت کې به دا کار وکړي چې د افغانستان ګټې خوندي وي شغلي کرزی دا خبره پروند مشرانو جرګې له غوړ سره په کتنه کې وکړه د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه د یو د ویاندې عدلي راز ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان له امریکا سره د بې قید شرط مرستو غوښتون کوي اسمت سروان په دې اړه جزئیات لري
ولسمشر حمید کرزی وایي چې له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه په ډېر دقت خبرې روانې دي د ولسمشر کرزی یوې ویندوی عادلی آزادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی پروند مشانو جرګې له رئیس او غړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وویل چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې په خبرو کې له ډېر دقت کار اخلي
ام مجلس کې په ډېر مهمو موضوعاتو ملي موضوعاتو باندې بحث وسو او د هغه جمله څخه یو موضوع هم د امریکا او د افغانستان منځ کې امنیتي قرارداد تړون په اړه باندې وو چې په دې باندې بحث وشو ویل شو چې د افغانستان دولت غواړي چې دا تړون امضا شي اما په دې باندې چې د افغانستان او د افغانستان د ملت منفعت او ګټه پکې وي
د دې غره زول چې شاغلی کرزی په خپل څرګندونو کې ویل چې د امریکا او افغانستان له امنیتي تړون سره موافق دی خو په دې تړون کې باید د افغانستان ګټې په مطلق ډول تثبیت شي وي د ولسمشر راتلونکو انتخابات مهم وبلل ویل باید د سي انتخابات تر سره شي چې افغانان پر راضي وي
د بریتانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د پلي سمندري ځواکونو وروستۍ اډه چې څه باندې یوه لسیزه فعاله وه تړل سوې ده بریتانوي انډیپنډنټ ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی مهمې برخې یې له نوري اسنوري څخه اوري
د بریتانیا د پلي سمندري ځواکونو څلوېښتمې قطعې په افغانستان کې څه باندې لسو کالو خدمت وروسته په دې هیواد کې د عملیاتو په اډه کې خپل سپین بیرغ راکوز کړ د دې قطعې ځواکونه په 2001 کال کې د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته استول شوي وو چې لومړی ماموریت د بګرام له هوایي اډې پیل او له هغه وروسته د هلمند ولایت په سنګین نهر سراج او موسی کلا ولسوالیو کې بریالي عملیات مخته یوړل د انډیپندنت په وینا د بریتانیا د پولیس سمندري یا مارین ځواکونو بیرغ د تیر یکشن می پورز په سمبولیک ډول د نهر سراج پولیسوالۍ کې راښکته شو او په دې توګه د دې ځواکونو د بیرغ رپیدا په هلمند کې امپایټ ورسیده د بریتانیا د کوماندو ځواکونو د ډلې مشر ویلي چې د بریتانیا د پلي سمندري ځواکونو له 4000 زیاتو عسکرو په افغانستان کې خدمت کړی او د خو خدمتونو او قهرمانانو په خاطر شاوخوا 200 عسکرو ته افتخاري مډالونه ورکړل شوی دي د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویل د مرین د تعهداتو او سرخندنو په نتیجه کې دا ډاډ حاصل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې چې په افغانستان کې د هیواد محارب ماموریت پای ته رسیږي افغانانو ته د بشپړ مسؤلیتونو سپارل ممکن دي تیر کال په هلمند ولایت کې د بریتانیا اډې له اتیاو څخه 1200 تر کمې شوې یو شمېر دغه اډې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې او ځینې نورې له منځه یوړل شوې انډیپندنت ورځپاڼه د څلوېښتمې قطعې د قمندان ډګروال مات جکسن له قوله لیکي چې وایي د دوی کوماندو ځواکونه توانېدلي چې د هلمند په مختلفو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو یا ایساف څخه د چارو مسؤلیت ترلاسه کړي د هغه په وینا تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په خپل ځان اعتماد زیات شوی چې له خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستو کولی شي په خپل امنیتي چارو ته اوږه ورکړي انډیپندنت وایي لدې سره سره چې د مارین زواکونو د څلوېښتمې قطعې ماموریت پای ته ورسېد، خو د دې زواکونو یو شمېر عسکر به له خپلو نورو برتانوي همکارانو سره یو ځای د هلمند ولایت په یو شمېر اډو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي زواکونو له پرمختیا او ملاتړ سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د قزاقستان دفاع وزیر له افغانستان سره د پوځي همکاري غوښتنه وکړه. د قزاقستان دفاع وزیر افغانستان ته په لومړني سفر کې ویل چې هواد د وسلو په ترمیمولو او وسري کولو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. جزئیات له اسمت سروان څخه په رپورت کې اوري.
د قزاقستان دفاع وزارت پرون وویل چې دغه هیواد دفاع وزیر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا دغه هیواد دفاع وزیر عادل بیک د ژاکسی بیکوف افغانستان ته په خپل لومړني رسمي سفر کې له خپل افغان ساری جنرال بسم الله محمدي سره پر پوځي همکاروي خبرې وکړې. د قزاقستان د دفاع وزارت لوی خبر پانی سره سم دغه هیواد د پوځي صنعت کمپلیکس د ظرفیت لري چې د رادار سیستمونو او توکو او زغرګاډو په شمول پوځي وسایل او وسلې ترمیم او مدرن کړي. له خبر پانی سره سم قزاقستان په دې وسیله له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو اساس ایښودلی شي. د قزاقستان دفاع وزیر افغان پوځي کارپوهانو ته بلنه ورکړه چې د قزاقستان د وسلو او پوځي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي چې په 2014 میلادي کال کې جوړی شي. د همدارس د افغانستان د وسلوال ځواک استازو ته بلنه ورکړه چې سش کال د اگست په میاشت کې د قزاقستان د پوځ د سولې ساتنې په تمرینونو کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. قزاقستان حاضر دمه یو شمېر افغان پوځیانو ته په خپل پوځي تعلیمي انسټیټیوټ کې روزنه ورکوي. د دوړو خو په وینا د پروژې یو اساس دی چې د افغانستان لپاره د متخصصانو د روزنې په برخه کې د همکارۍ پر یو بل میکانیزم بدلیدای شي. د قزاقستان دفاع وزیر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. د وبل د قزاقستان ولسمشر نظربایف د دوه اړخیزي اقتصادي او بشري همکاریو د پیاوړتیا او په سیمه کې د ادغام په پروسه کې د افغانستان د فعال ونډې ملاتړ کوي. د قزاقستان دفاع وزیر همدارز ویل چې هیواد د افغاني ټولنې د استحکام او په یو پیاوړي دیموکراتیک هیواد د افغانستان د بدلیدو ننګه کوي.
د ننګرهار درودا تو شینوارو او مومند ولسوالیو یو شمېر قومي مشرانو پر یو سولیز لاریون کې د ټلو ټلویزیون هغه خبر سوې رپورت په کلک رات کړ چې دوی پوینه د ختیځ سیمې سپکاوي پکې سوې. مظاهره کوونکو له حکومت د جدي سترنې غوښتنه وکړه. جزئیات د شاه محمود شینواري پر رپورت کې.
په ننګرهار کې د روداتو مومندري او شینوارو قومي مشرانو د یو سولیز لارین پترت کې د ټلو تلویزیون هغه ریپورت په کلکه رد کړ چې لمخې د ننګرهار په شینوارو روداتو مومندري ولسوالۍ کې د خزو خرڅلاو ښکار مرکزونه دي. په همدې خاطر د چهارشمې په ورځ د شینوارو روداتو مومندري ولسوالۍ لزګونه قومي مشران د ننګرهار ولایت مقام مخې ته راټول شي وو او د ټلو تلویزیون په ضد شعارونه ورکول. مظاهرچیانو له مرکزي دولت غوښتنه کوله چې له یا تلویزیون څخه د خبر شوي ریپورت په اړه ثبوتونه ترلاسه کړي. د شینوارو قومي مشر ملک عثمان وایي چې څو ورځې وړاندې د ټلو تلویزیون په یو ریپورت کې ویلي چې د هیواد په مشرقي ولایت ننګرهار کې د خزو د پلور ښکار بازار موجود دی چې هر ورځ پکې په اوسط ډول دوه خزې پلورل کیږي. ملک عثمان د ټلو تلویزیون دغه ریپورت په کلکه ردوي او وایي چې دوی د تعصب له مخې دغه ریپورت خپور کړی دی.
ګورئ شینواری مومن خوګیاڼی بشهي عرب دا یو ننګرهار دی، یو مشرقي والا یو ورور دی، یو ورور دی کنه
یو ورور دی.
موږ د روداتو مومندري او شینوارو قومي مشران د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ټلو تلویزیون هغه بې اساسه راپور چې په پورته ذکر شوو سیمو کې د ښځو پلورلو خبر نشر کړی په کلکه غندو. غنده یې کنه؟ غنده یې کنه؟
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو په یو خپل له مرکزی دولت وغوښتل چې د دغه موضوع د بررسۍ په خاطر یو هیئت وټاکي ترڅو ثبوت شي چې د ننګرهار په کوم ځای او کومه ولسوالۍ کې د خزو بازار موجود دی.
یو غیر بنیادی خبر دی، هیڅ حقیقت نه لري او په جدي ډول د ټلو تلویزیون نشریات په ننګرهار ولایت کې بند کی او د ټلو تلویزیون د جدي ډول باندې د ننګرهار د ټولو اقوامونو معافی نامه زر تر تر غوړي او کني غوړي په آینده هفته کې موږ په صلاح او درها او خلق د نوموړو ولسوالیو چې په پروګرامه کې ذکر شوی په دغه چوک به احتجاج کوو چې حکومت په بیٹو د ټلو تلویزیون په غاړه.
دا موږ یو ځل خبرو چې چیرته په یو هفته کې موږ په یو هفته کې د دې قومونو سره په یو هفته کې خبرې ونشتې. دې ته دولت یو فاصله ده ته نه کاندي موږ سره خبرې د بنګار کې وکړه او دغه عکس چې دغه جلې دا کړی او دا بازار موږ ثابت نه کاندي.
بیا خپل انجام دا وګوري او خپل حکومت به وګوري چې موږ دې له څنګه جواب ورکړو.
په پای کې د قومي مشرانو له لورې یو پنځمه دیز پریکړه لیک هم رسنیو ته وړاندې شو چې پکې په جدید ډول له دولت د یادې موضوع د بررسۍ غوښتنه شوې وه او ګواښي وکړ که چیرې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې دولت د یادې مسلې غم ونه خوري نو د ننګرهار بېلابېل قومونه به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړو د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د پاکو او په کارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې دوه ماشومان هغه وخت ووژل او دوه نور ژوبل کړل چې له ښوونځي څخه کور ته روان وه. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي چې دوه پوځیان پرون په افغانستان کې د یوه افغان عسکر په حملې سره ټپیان شول. د متحده عرب اماراتو په مالي مرسته په کابل کې د ماشومانو لپاره یو جوړ سوی روغتون به ډیر ژر پرانستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د پوځي تمریناتو له کبله د دغه هیواد د کړکیچ د پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. امریکا پرون د نړیوال عدالت په باب د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډه چې د سربیا د استازي په مشرۍ جوړه شوې وه بایکاټ کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته د 2014 میلادي کال لپاره د 3.3 trillion مصرفي بودیجې وړاندیز استولی دی. فنلند د روسیې د ولسمشر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د دغه هیواد پولیسو ساهون پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړي چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. دا راپور هم دراوړ و چې د مالیه وزارت په افغانستان کې د پانګونې د کمیدو او د بیکاری د ډیرېدو لامل اندېښنه څرګنده کړه. بل راپور دا دی چې د یو شمیر خبریالانو په تحقیقي راپور کې څرګنده شوی چې امریکا له ډیرو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د حملې د پاکستان د استخباراتو په خوښه کوي. خو تر هغې مخکې له جنقال کوزی څخه اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیر خبرې کړي.
انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د پارلمان وکیلان د عسکرو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه لري تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د غړو څرګندونو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د انګلیس، امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو له وتلو څخه څو کاله وروسته ممکن په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټه وایي په افغانستان کې د برېټانیا د حکومت کړنه دا وه چې د دې هیواد لپاره یوازې د سوکالۍ او نیکمرغۍ هیله کړې او د افغانستان پر راتلونکي به زیات اغېزونه لري. ګاردن لیکي په افغانستان کې د برېټانیا پخوانی سفیر د پارلمان دفاعي کمیټې ته وویل ناتو د طالبانو په اړه پوره معلومات نه درلودل، اداري فساد او له قدرت څخه ناوړې ګټې اخیستنې په افغاني ټولنې کې په طبیعي ډول وجود درلود او د افغانستان اقتصاد تر ډېره حده د نشئی موادو په سوداګرۍ ولاړ دی. ګاردن وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټې خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کال یعنی له افغانستان څخه د انګلیسي عسکرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او ډاډ په مقصد له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل حیاتي دی. خو دا خبره هم وکړه ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د شخړو په کمولو کې پرمختګ نه دی کړی او له دې څخه داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې به امنیت او اقتصادي پراختیا د اوږدې مودې لپاره دوام ونه کړي. ګاردن لیکي د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د راپور په پای کې لیکل شوی موږ هیله من یو چې افغانستان به یو امن، نیکمرغه او سوکاله هیواد وي. خو دا اندېښنه هم راسره ده چې دا هیواد ممکن د څو کلونو مودې کې کورنیو جګړو ته داخل شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په زابل کې د یوې ځوانې امریکایي ډیپلوماتې د وژل کېدو د هغې د کارونو او هیلو په اړه یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي ان سمیدنهوف یو حیرانوونکې ځوانه 25 کلنه ډیپلوماته وه چې په کابل کې د امریکا د سفارت په دخولي دروازې کې به ژورنالیستانو ته خرغ لاست وایي او وروسته به له چارواکو او مسؤلانو سره د مرکو او خبرو لپاره داخل ته بول. دې هیله درلوده چې د افغانانو او امریکایانو ترمنځ په کلتوري او فرهنګي برخو کې د یو پله حیثیت ولري. نیویارک ټایمز لیکي ان د افغانستان په جنوب کې زابل ولایت ته لاړه او په قلات کې په یو ښوونځي کې زده کوونکو ته د کتابونو د توزیع کولو په مقصد روانه و چې د طالبانو د موټر په بمی چاودنه کې ژوند ختم شو او ټول هیلې په زړه کې پاتې شوې. په دې چاودنه کې درې امریکایي عسکر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بل کارکونکی او زیات شمېر افغانان هم وژل شوي ول.
د مالی وزارت په افغانستان کې د پنګونې د کمیدو او د بیکاری د ډیرېدو لامل اندیښنه څرګنده کړه. د مالی وزیر د چرشمې پورز د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې په دې هیواد کې د پنګونې کمیدلو پر مالیاتو منفي اغیز کړی دی. جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
امنیتی اندیښنې او په افغانستان کې د بهرنیو قراردادونو کمیدل د مالی وزارت لخوا په دې هیواد کې د پانګې چونې د کمیدو له مهمو عواملو څخه بلل کیږي. د مالی وزیر وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پانګې چونه کم شوې او د اقتصادي پلوه یو ستونزه ده. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې بیکاری او د پانګې چونې کمیدل په افغانستان کې د مالیاتو د کمیدو سبب ګرځیدلی.
فعالیتونه تجارت سکل کم شوی دی، پاسات د تشویشونو باندې سرمایه‌گذاری کمی شوی دی، خارجي قراردادونه چې دي د کمیږي په لحاظ په مالیاتو به تاثیر کوي. سلسل به کوي په همدې خاطر باندې مفاد د معافیتونو به سرمایه‌گذاری دور کوچي جد چې افغانستان ته فعالیتونه درکوي.
د مالی وزیر په داسې حال کې دا سرګندونی کوي چې تر دې پخوا افغان حکومتي چارواکو ویلي وو چې تیر کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو کابو شپږ سوه میلیونه ډالره پانګه چولې ده. ایسا یا له پانګې چونې څخه د ملاتړ اداره هم د مالیې د وزیر دا سرګندونی ردوي او وایي چې په تیر لمریز کال کې په دې هیواد کې پانګه چونه شپږ ویشت فیصده زیاته شوې ده. د دې ادارې ویان روح الله اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه پانګې چونه په افغانستان کې د پام وړ زیاته شوې ده.
نو په یم چې وزیر صاحب د مالی د کوم سند او ارقام پر اساس باندې دوی د خبره کړې ده. په 2012 کال کې پانګونه په افغانستان کې د 2011 کال په پرتله شپږ ویشت سلنه زیاته شوې ده.
په افغانستان کې د پانګې چونې د کمیدو په اړه د مالیې د وزیر ډاکټر زاخیلوال له سرګندونو وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي وو چې افغان حکومت هغو کسانو ته چې په راتلونکو دوو کلونو کې په دې هیواد کې پانګه چوي ځانګړي امتیازات په پام کې نیولي.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان بروکسل ته په درې ورځني سفر تللی دی. نوموړي د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشتون سره د تاجکستان د مرکزي آسیا د نورو هیوادونو او سیمې په اړه خبرې وکړې. د ترتاس خبري اژانس په حواله جزئیات له فره هیواد څخه اوري.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هلمن دی وروسته له هغه چې په 2014 میلادي کال د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، اروپایي اتحادیه بل تاجکستان سره په لویه کچه د اوبو او انرژي د پروژو د عملي کولو په شمول د اقتصادي اصلاحاتو او امنیتي چارو په شواله کې مرسته وکړي. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل دغه موضوعګانې د جمهور رئیس رحمان او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د پالیسۍ د رئیس کاترین اشتون د خبرو د اجنډا په سر کې وې. د تاجکستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر د غراز وویل دواړو لورو تاجکستان او اروپایي اتحادیه دغه هیواد د مالی مرستې او پور ورکولو د دوو سندونو پر لاسلیک کولو او د پانګه اچونې له اروپایي بانک سره د تاجکستان د برښنا د شبکو د ترمیم پر موافقتنامې خپل رضایت ښکاره کړ. اروپایي اتحادیه د 1992 میلادي کال راهیسې له تاجکستان سره د 600 میلیونو یورو مرسته کړې ده. د اژانس په وینا د دواړو مشرانو د خبرو تمرکز د 2014 څخه تر 2016 میلادي کال پورې د مرکزی آسیا د پراختیا لپاره د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژۍ په اړه و. جمهور رئیس امام علي رحمان وویل له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مرکزی آسیا امنیت، د ترورزم او بنسټپالۍ پر خلاف مبارزه په مرکزی آسیا کې د سیمه ییز امنیت پراختیا، د اوبو او انرژي د منابعو مناسب استعمال، د نړیوال ګواښ په وړاندې ګډ اقدام باید د مرکزی آسیا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د ګډو همکاریو اصلي موضوعګانې وي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې دیر شر له آزادی رادیو
کله انټرنیټ اسانتیا لري. آزادی رادیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې پته یې د facebook.com/azadirradio. د ځینو خبریالانو په تحقیقي راپور کې څرګنده شوی چې امریکا له ډیرو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان د استخباراتو په خوښه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د امریکا د سی آی ای او د پاکستان د آی ایس آی ترمنځ په دې برخه کې همکاري له 2004 میلادي کال راهیسې روانه ده. اسمت سروان او نور جزئیات.
په واشنگتن او اسلام آباد کې په کاربخت او خبريالانو روانه اونۍ د امریکا د سی آی ای او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د سختریزو پر ضد له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو په اړه راپورونه چمتو کړي دي. په دغه راپورونو کې د امریکا له پټو استخباراتي اسنادو او همدارس په واشنگتن او اسلام آباد کې د چارواکو له نقل قولونو څخه استفاده شوې ده. په دې راپورونو کې ویل شوی چې سی آی ای او آی ایس آی له کابو یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سختریزو او د هغوی د مشرانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د حملو په برخه کې همکاري کوي. له 2004 میلادي کال راپدې خو په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په سلګونو حمله شوې دي. د راپورونو لمخې په دغه حمله کې د افغان او پاکستاني طالبانو همدارس د القاعده پلویانو لکه عربانو، چچنیانو، ازبکانو او نورو بهرانیانو په شمول په زرګونو کسان وشل شوې دي. خو ویل کېږي چې په سلګونو ملکیان هم په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وشل شوې دي. په واشنگتن کې د استخباراتي او امنیتي چارو یو خبريال جناتن لندي چې د مکلاچی د ورسپانو لپاره کار کوي په یو راپور کې وویل د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پټي همکاري په داسې حال کې دوام درلود چې د پاکستان ملکی مشرانو د بی پیلوټ الوتکو پر حمله په ښکاره انتقادونه کول او ویل د حمله د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه کوي. د اپریل په شپږمه د نیویارک ټایمز خبريال مارک میزیتی چې د پولیټزر جایزه هم ګټلې ده راپور ورکړ چې سی آی ای او آی ایس آی په 2004 میلادي کال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د یو متحد نیک محمد د وژلو په اړه موافقه کړبه. د مزیتی د سرچینو پر اساس د دې بریټ په بدل کې آی ایس آی موافقه کړې و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې پریږدي چې د القاعده د سختریزو پر ضد د پاکستان له هوایي قلمرو څخه کار واخلي. مزیتی هم دراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې و چې دا به نه وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کوي. د راپور لمخې استخباراتي معلومات شي چې آی ایس آی د ولسمشر جورج دبليو بوش د واکمنۍ په موده کې له امریکا سره د هغو هدفونو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره موافقه کړې و چې د استخباراتي ادارې بخبره کول.
د ژوند رنگونه
بدینوم راته واخلې
زمانم ایمن نمیږي چې صاحب ګندری زویما
او د کم ځای
او د ننګرهار ولایت ما د غنیخیل ول سوالای ما د ګلہی کرای زولا د سپروشي کوم از مونږه تقریبا دغه سی ولس پندلس کراچی دی
ولس پندلس
او
څنګه مو په دوم را کارونو کې دغه سوپ خرڅوال پیل کړل څنګه مو ګټه پکې پیدا کړې
او ولا د سیز مونږه دغه مخ کې تر زمون ضروف نمیږي دی اول شروع کړ تقریبا شپږو کال او شو او غین اورسته بس به مونږه شروع کو تقریبا زمنګ دا یو کال کیږي ته شروع کړی
کا سوب خو په انګریزي کې خوروا ته وایي دام خوروا دا کومبل شې دی
دام د سیده یخنی خوروان په کېشته ده یخنی خوروان څه نور مسالې دي بس رقم رقم مسالې دي نو
څنګه جوړوي
اول ورته تقریبا وبو خوټ کو به نه چرګ یخنی خوروا ورته جوړو او یخنی خوروا پسې نو نور مسالې وره چې نه مالګا دا ساده مالګا دا لکه نور راشي مواد دی کنه بس رقم رقم
دا چې کوم ضروري مواد خونه لري چې مشکل پیدا
د ضروري مواد بنې پکې
مرچ او مسالې خو بیا مر سره ګډوي کنه
نو کدل ته وره چو کنه
تور نو څوک مرچ ډیر خوري
څوک کم خوري هغه ور سره لیدي
دا داخلك ترخه ډیر خوري کا خواګر
ولا ډیر ترخه ډیر خوري زمونږ افغانان خو ډیر ترخم دی به ترخم ډیر زیات خوري
ها یو چاته ویلی و چې بورا خوري واینا ز پخپل خوګ یم ها څو پیدا کې دی ورځي
کاروبار پر چې خرچ ان شاء الله زری یو نیم زرو پوره
دا غځینو کاروباریانو باندې چې دا کاروبار یو ډولی ابل بد ور باندې لګي تا سره چې کله دې سوپ یو بل کراچي ودری غصه نه درځي
ير ان شاء الله دا شباب زما زړه کې نه راغلی دلته تقریبا 15 کراچي ما سره ودری دي سوم رډیر ولاړ هم رډیرم خرچي زه نو چې سوم رقم دي شاید لګ رقم زره شوم د کاروبار
دا نور خو کله کله غصه نه دکړي
ولا خمه خبه که زکه چې دلته راشي ولتنی کنه خمه خبه
دا ډیر خرچي کې غوینه نه خرچي
دا شي خوشته
بیا بیا د سلګه لګه غوسه درته راځي
دا خامہ خبره زم
کله خو کراچي ټیرونه چانه دي درته پنچر
نه ان شاء الله درته خو چانه دي پنچر
من خلک دي 200 روپیه اخلي درنه
لکه د سي خلک شته د 150 خو 500 لسو والا ډیر کم دی کنه
او بیا څنګه کور ته مړی کنه کور کې څوک در نغواړي
یاره کور کې وځي چې په خماړې دی کنه
نه غي اضافه وروړي کرے کیا وروړي
اضافه خود سیده چې اضافه فاتی شي کنه اول خود مره نظر اوړو چې پاتې نشي به حکم لک پاتې شي هغه بس د رواني وګورو کړه ځکه دا چې پاتې شي خرابېږي
خپل په خی قبل څوک در ته
پخ صبح خپل په خو
ډیر مننه خوشاله
لدې سره په افغانستان کې د سهار و نیمې بجې سوي زرغونه منګل